السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چورز مون نیکمرغه او روشه مو قبولوي زه رضوان مراد د ازادي رادیو د سهارنې خبری مجله اوریدو ته تاثیر ابولم نن سه شنبه د 1491 لمریز کال د اسد ولسمه نیټه ده چې د 2012 کال د اگست له 1 سره برابر ده د دې نیم سات خبرونه په ترس کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې له افغانستان څخه د بلجیم زواکونو په وتلو پیل کړي ده د غزنی اوسیدونکو وی طالبان په زور خلک د ولسی پاسون پر ضد مظاهرو ته مجبوروي خو د دې او نورو موضوعاتو له تفصیل د مخه پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته ناټو وای افغان هوایي ځواک به په راتلونکو دریو کلونو کې د عملیاتو لپاره چمتو شي له افغانستان څخه د بلجیم د ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې ده او امریکا وی له حکومت څخه د سوریې د صدر اعظم وختل دا ښیي چې د اسد د رژیم ړنګېدو ته یوازې د شمیر ورځې پاتې دي د خبرونو تفصیل د ناټو چارواکي وایي چې د افغانستان هوایي ځواک به تر 2018 کال پورې د عملیاتو لپاره چمتو شي د اساف او ناټو ځواکونو ویندویانو پرون په کابل کې په اوګړ خبری کانفرنس کې ویل چې د هوایي ځواک د پیاوړی کېدو لپاره د پیلوټانو او تخنیکی پرسونل روزنه وخت ته اړتیا لري د ویندویانو د غراز ویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو لیک بهیر په بریالیتوب پر مخ ځي او د ځواکونو به وکول شي چې د 2014 کال تر پای پورې د هیواد امنیتي چارې په بشپړ توګه سمبال کړي راپورونو له مخې په افغانستان کې ډیره د بلجیم د ځواکونو لومړی ډله له افغانستان څخه وتلې او په پام کې ده چې د دې هیواد نور لسګون عسکر په راتلونکو څو میاشتو کې له دې هیواد څخه ووزي د بلجیم ځواکونه له 2003 کال راهیسې د کابل د هوایي ډګر امنیتي چارې سمبالوي چې له پلان سره سم به دغه ماموریت د سپتمبر په پای کې په بشپړ توګه پای ته ورسیږي په اوس وخت کې د بلجیم له 600 زیات عسکر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ماموریت کې خدمت کوي د بلجیم د دفاع وزیر ویلي چې هیواد به د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړی کېدو لپاره له 2014 کال وروسته هم یو شمیر عسکر د څو کلونو لپاره په افغانستان کې وساتي متحده ایالاتو د سوریې له رژیم څخه د صدر اعظم ریاض حجاب او اوختل دا څرګندوي چې د دې هیواد رژیم د ړنګېدو په حال کې دی د سپینې ماڼۍ وین جی کارنی تیر ورځ ویل دا د دې ښکارندوی ده چې د بشار اسد د واکمنۍ پای ته څو ورځې پاتې دي خو د سوریې دولتي تلویزیون ویلي دي چې صدر اعظم له خپلې دندې لرې کړی شوی دی د اردن چارواکو چې نومونه نه دي ښودلي تایید کړی چې حجاب له خپلې کورنۍ سره اردن ته وتلی دی حجاب چې پخوا د کرهنې د چارو وزیر و د تېرې جون میاشت په 23 د صدر اعظم په توګه وټاکل شو هغه تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې د سوریې له رژیم څخه خپله جلا کېدل اعلان کړی دی مصر هغه برید کوونکی چې د اسرائیل سرحد ته نږدې 15 مصري پولیس ووژل بې دینه کس بللی او د دغه شان وسلوالو د ځپلو ژمنه کړې ده دې پیښې له اسرائیل او فلسطین سره د مصر اړیکه هم زیانمنه کړې ده اسرائیل له مصر غوښتنه کړې چې د سرحدي سیمې سینا د بشپړ کنټرول لپاره ګامونه واخلي د اسرائیل د دفاع وزیر اهود باراک پرون ویل دا حمله د مصر لپاره د ویښودو زنګ دی په عین حال کې د مصر ولسمشر محمد مرسي ژمنه کړې چې سیمه به تر هغې تر خپل کنټرول لاندې ولی او د یک شمې د ورځې د بریټ تر شا ولاړ وسلوال به د خپل دې عمل لوی قیمت ادا کړي بل لور ته په غزه کې د حماس ډلې مرستیال صدر اعظم ویلي چې په دې پیښه کې د دوی ډلې وسلوال لاس نه لري مشکوکو بی پیلوټ الوتکو تیر شپه د یمن په مرکزی برخه کې د القاعده شبکې وسلوال پناه کړ دي د هوایي برید دوه ورځې وروسته تر هغه شو چې چارواکو القاعده شبکه په جهار ولایت کې د هغه بمی برید مسؤل او غنل چې پکې 15 سلوخ کسان وشل شول تر دې دمه په را ده ولایت کې چې په خوا په کې القاعده شبکه فعال و د بی پیلوټ الوتکې د حمله په نتیجه کې د مرګ ژوبلې پړه سنې دی ویل شوی امنیتي ځواکونو ویلي دوی په جهار ولایت کې تیر ورځ شپک تنه سره دریزی نیولې دي او هغه وسلوال چې د امریکا په ویسکنسن ایالت کې د سکانو په یو درمسال کې په ډزو شپکتنه وشل د امریکا یو پخوانی پوځي پنجرنل شوی چې ګمان کیږي له نشات پالونکو سره اړیکې لري پنتاګان تایید کړی چې 40 کلن واد مایکل بیچ د امریکا د پوځ د رواني چارو د برخې یو متخصص چې له 1992 تر 1990 کلونو پورې په پوځ کې خدمت کاو بیچ په دغه درمسال کې پر عبادت کوونکو د دینی مراسمو د تیاریو پر مهال ډزې وکړې په دې پیښه کې درې تنه ژوبل شوي چې یوې د پولیسو سر ده د هند بارانو چر وزیر اس ام کرشنا په نیو ډیلی کې د امریکا په ویسکنسن ایالت کې د سکانو په درمسال کې دغه پیښه وغندله
آی کنډم دیس انسیډنت اند
دی وای زه دغه پیښه غندم او فکر کوم هر سالم عقل لرونکی شخص باید دغه پیښه وغندي. دا یو داسې چلند دی چې د متحده ایالاتونو له غوره شویو سیاستونو سره سر نه خوري. په متحده ایالاتو کې لکه زموږ د هیواد په څیر مذاهب آزاد دي. د رویټرز اژانس په وینا پیچ په وروستیو کلونو کې د امریکا په شمالي کارولاین کې د سپین نژاد پالونکې ډلې غړیتوب درلود. دوستانو تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د بلجیم ځواکونه چې په افغانستان کې د کابل د هوایي ډګر د امنیت چارې پر غاړه لري له افغانستان څخه په وتلو پیل کړی دی. د غزنی ولایت اوسیدونکو یو وسلوال دوی مجبوروي او په زور یې دې ته اړ کوي چې د ولسی پاڅون پر ضد مظاهره وکړي.
اوس کلیو ته ورځي په زور باندې خلک دې ته تضی شي دا چې ولاړ شي او دا اکان وکړي او چا انکار دین کړو. د پرون هغه بیچاره پرون شته شهید کړی دی.
د اداري فساد سره د مبارزې علي اداري مشر وایي چې د مالی د وزیر پر د پر وزیر باندې د لګول شو تورونه به تورونه په اړه باندې تحقیقات پیلېږي.
د اطلاعات په اساس مونږ باید تحقیق وکړو تر هغه وخت چې د وزیر مالیه وي په دفتر کې وي. هغه بی طرفانه تحقیقات امکان نشته.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه نه د ملګرو ملتونو د کډوالو چارې ادارې څېړنې او تحقیقات کړې دي. ناسا یا د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره وي د مریخ په سطح د خپل فضایي دستګاه سیګنال ترلاسه کړی دی. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل 15 سپه په ډیر واضح ډول اوریدل شي او په منځنۍ سپه 1290 په ټولو افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د بلجیم ځواکونو له افغانستان څخه وتل پیل کړی دي. دا هیواد په پام کې لري چې د روان کال تر پایه له افغانستان څخه سلګونه خپل عسکر وباسي. د بلجیم دفاع وزیر دا هم ویلي چې هیواد باید د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړ کېدو لپاره له 2014 کال وسه هم د څو کلونو لپاره په افغانستان کې خپل یو شمېر پوزیان وساتي. نور تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د بلجیمی عسکرو لومړنۍ ډله چې د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتلو چارې ورلغاړې وي له افغانستانه وتلې ده. د بلجیم د رسنیو د راپورونو له مخې د بلجیم څلیرشت عسکر د لوکزامبورګ له لسو عسکرو سره یو ځای چې د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتلو په جزوتام کې خدمت کوي بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. دغه جزوتام له 2003 کال را په دې خو د کابل د هوایي ډګر د امنیت چارې سمبالولې. د بلجیم آر ټی بی اف ټلویزیونی شبکې راپور ورکړ چې بلجیمي عسکر به د سپتمبر په 10 په دې هوایي ډګر کې خپل ماموریت په بشپړه توګه پای ته ورسوي. تمه ده چې د روان کال د سپتمبر او نومبر په میاشتو کې به د بلجیم 15 جزو تامونه چې ټول پرسونل یې 210 تنو ته رسیږي له افغانستانه ووزي. د روان کال تر پایه به په افغانستان کې د بلجیمي عسکرو شمیر 316 تنو ته راکم شي. په اوس وخت کې په دې هیواد کې د بلجیم د عسکرو شمیر 616 تنو ته رسي. له پلان سره سم د بلجیم شپک اف شپارس جنگي الوتکه به د 2014 میلادي کال تر پایه چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت په غاړه اخلي په افغانستان کې ځای په ځای شي. د بلجیم د دفاع وزیر پیټر د کریم ویلی چې د بلجیم ځواکونه به له 2014 میلادي کال وروسته د دریو کلونو په مخه په دې هیواد کې حضور ولري چې له افغانستان سره د ملي اردو په جوړېدو کې مرسته وکړي. د آی کژوالټی انټرنیټ پانل مخې چې په افغانستان کې بهرنۍ ځواکونو ته د تلفات او ارقام خبروي. له 2001 کال راهیسې چې بلجیم افغانستان ته عسكر استولې دي، هیواد یو عسكر د نامنې په پیښو کې وژل شوی دی.
و امردل چې د بلجیم ځواکونو له افغانستان څخه وتل پیل کړی دا مهال شاوخوا شپږ سوه د بلجیم سرتیري په افغانستان کې د ناټو تر قمندې لاندې خدمت کوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د غزنی اوسیدونکو وی وسلوال طالبان په زور دوی مجبوروي چې د طالبانو پر ضد دولسي پاتون کوونکو دولت پر خلاف لارینو کړي. دوی وای دا څو شپې وسلوال طالبان هر ماخام د بلابېلو کلیو سپنګيري له ځان سره بیا یو ټینګار پرې کوي چې مظاهره وکړي. زمونږ همکار سید شاه سقیم په رپورت لري.
د غزنی د اندړول وسوالي اوسیدونکو وای چې دا څو شپې کېږي چې وسلوال طالبان کلیو ته ورځي او هر ماخام قومي مخور او سپینګيري له ځان سره بیاي. دوی وای وسلوال طالبان قومي مخور په دې مجبور کوي چې ځوانان د دولت او ولسی پاتون کوونکو پر خلاف مظاهره وکول او ته وهڅوي. د یاد ولسوالي یو تن اوسیدونکو حاجی هیبت شاه وای چې وسلوال له هر جمعه څخه درې درې تن سپینګيري ماخام بیاي او بیا تر پښلمي پورې هلته ایثار کړي وي. دوی وای سپینګيري حیران دي چې اوس کولو ته انکار وکړي که خپل ځوانان د بلا خولې ته ورکړي.
تقریبا دا یو منتقه ده په نامه یو څوک کړي دي محکم والا عالمخیلو سنجنک او ادین دته تکرار مرزي بیاګای س درې درې کسانو جماعتو ته پیسې مې پورې وړي وو مشهران چې تاسو د مظاهره کوئ وایي به چې موږ دغه خلکو اخیستی او په راس کښې موږ د سره دومره سلام یو ډېر کسان پوه شي دوی به تر غزني پورې به ځان رسوي په مظاهره باندې وایي به چې دغه پاسون نه ده دا مطبکیان دي موږ تېر تر اخیستی وو اته نن یو راپور ما واخېست دقیق راپور دوی غواړي باید د مرګي هسې کسان هم تېر کړي او ګډوډي جوړه کړي نه پوهېږم دغه د برکو لکڼې دغه شام چې متعي ورې جوړې پسې دي ټېلیفون
د سیمې یو بل اوسېدونکی حاجي محمد بیا وایي چې وسلوالو وړمه ورځ یو تن سپینګیری چې له مظاهرو کولو څخه یې انکار کړی و وژلی دی.
اوس کلیو ته ورځي په زور باندې خلک دې ته تغې شي تا چې ولاړ شئ او دا کار وکړي یو چا انکار دې کړی و د پرون هغه بېچاره یې پرون ویشتره یې شهید کړی دی تاسو ته خبر یاست په دې باندې دا ډېر سخت ظالمانه هغه له خلکو سره کوي په زور خلک دې ته مجبور کوي که څوک دې خبر ومني منلی به یې کښېنه یې منلی او نه یې ومني بیا هغه وزن یې نه پرېږدي او وزن یې دا قسمه نه کوي ډېر ظالمانه وزن کوي.
خو بله خوا بیا طالب ویان ذبیح الله مجاهد د سیمې د اوسېدونکو دغه ادعاوي ردوي چې طالبان په زوره کلیوال د پاڅون کوونکو او دولت پر ضد مظاهرو ته هڅوي. مجاهد وایي نه مو تر اوسه چا ته د مظاهرو ویلي دي او نه تر دې وروسته څوک په دې مجبوره کوو چې لاریونونه وکړي. د ده په خبره که د سیمې اوسېدونکي د دولت او پاڅون کوونکو پر ضد لاریونونه کوي دا یې خپل کار دی او دوی یې نه ورڅخه منع کوي. تر دې وړاندې د سیمې اوسېدونکي ویلي وو چې ځینې وسلوال هغه سپینګیري وژنه چې پاڅون کوونکي یې ښیې سي خو دا لومړی ځل دی چې وایي وسلوال مو مظاهرو کولو ته مجبوره کوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ل اداري فساد سره د مبارزي علي اداروي چې د مالی پر وزیر د اداري فساد درګول شو تورونو په اړه نن سه شنبه سړنه پیلېږي. دغه اداري مشر عزیز الله لودین ازادي راډیو ته ویل چې دغه سړنه د څلور اړخیز پلاوی لخوا چې د ولسمشر په مشورې ټاکل شوی دی ترسره کیږي خو په عین حال کې د مالی وزیر په ځان لګول شوي تورونه په کلکه ردوي. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي چې د کنټرول او تفتیش ملي امنیت لوی څارنوالۍ او د دوی د ادارې یو ګډ پلاوي ته دنده سپارل شوې چې د مالی وزیر د اداري فساد تورونه وڅېړي. له اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې مشر عزیزالله لودین د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی به د سې شنبې په ورځ خپلې څېړنې پیل کړي. ښاغلي لودین زیاته کړه چې د یکشنبې په ورځ یې له ولسمشر کرزي نه هم د یو رسمي مکتوب په ترڅ کې غوښتنه کړې چې د څېړنو پر مهال د مالیې د وزیر دنده دروی.
پرون ما اغا مکتومی ولگل ریسپ ده پیشنهاد بو چه منگ اطلاعات لرو ده اطلاعات پا اساس منگ باید تحقیق بکو تر اغا وقت چه ده وزیر مالیه وی و پا دفتر که وی اغا بیطرفانه تحقیقات امکان نسته باید رسمی موقف پا تعلیقی وا چه و
نوموړي ونویل چې دغه څېړنه به څومره وخت ونیسي خو زیاته کړه چې دا د موضوع په حجم پورې تړلې ده. د مالیې پر وزیر تور پورې شوی چې په تیرو 15 کلونو کې یې له بېلابېلو ارګانونو څخه څه باندې $1,000,000 خپل شخصي بانکي حساب ته لیږلي دي خو د مالیې وزیر حضرت عمر زاخلوال دغه تورونه بې اساسه بولي. ښاغلي زاخلوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې عزیز الله لودین له ده سره شخصي تضاد لري.
د لودین خو دا ډېر پخوانی خواهش دی پخوانی ارزوی ده د اول نزل نه دی د هغه په خوښه باندې اوسي زه باید د یو نیم کال مخکې د وظیفې نه ګوښه شوی وی مګر دلته نظام موجود لري دا د لودین شخصي مسله نه ده چې دلته ریشي په هر چا باندې دروغ ووایي.
زاخیلوال په ورته وخت کې وویل چې دای د پیسو د ثبت فورم هم لري چې له فساد سره د مبارزې عالي ادارې سره هم موجود دی. دا چې ښاغلی زاخیلوال به ټاکل شوي پلاوي ته د څېړلو اجازه ورکړي او یا به ولسمشر کرزی د ده رسمي دنده ودروي او که نه اوس یې په اړه څه ویل ګران دي. اسدالله لودین ازادي راډیو کابل.
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. پا په افغانستان کې ډیره د بلجیم د ځواکونو لومړنۍ ډله له افغانستان څخه وتلې او په مام کې د چې د هیواد نور لسګونه عسکر هم راتلونکو څو میاشتو کې ووځي. د ناټو چارواکي د افغانستان هوایي ځواک به تر 2014 کال پورې د دې جوګه شي چې عملیات ترسره کړي. متحده ایالاتو د سوریې له رژیم څخه د صدر اعظم ریاض حجاب او خپل دا څرګندوي چې د دې هیواد رژیم د ړنګېدو په حال کې دی. مصر هغه برید کوونکی چې د اسرائیل سرحد ته نږدې 15 مصري پولیس ووژل بی دینه بللی او دغه شان وسلوالو د ځپلو ژمنه کړې ده. مشکوکو بی پیلوټ الوتکو تیره شپه د یمن په مرکزي برخه کې د القاعده شبکې وسلوال په نښه کړي. هغه وسلوال چې د امریکا په ویسکنسن ایالت کې د سکانو په یو درمسال کې په ډز شپږ تنه وژل د امریکا یو پخوانی پوځي پیژندل شوی دی. فرشتي جلال سید نړۍ مطبوعات کتلي او د افغانستان د روسیو تحولاتو په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
زیاتو غربي ورځپاڼو بیا هم د افغان حکومت د کابینې د دوو وزیرانو د بې صلاحیت کېدو پر مسله تبصرې کړې دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي ولسمشر کرزي د حکومتي چارواکو د بدلولو لپاره د ولسي جرګې د پریکړې ملاتړ وکړ. د ولسي جرګې د دې ناڅاپي پریکړې څخه د جمهور رئیس تر ملاتړ وروسته افغانستان په بې سرنوشت او متاثر کېدونکي حالت کې دی. دواړه به صلاحیت شوي وزیران به د ولسمشر له وینا سره سم د نویو کاندیدانو تر معرفي کېدو خپلو دندو ته دوام ورکوي. د ورځپاڼې په حواله د دفاع او کورنیو چارو په وزارتونو کې وروستي تغیرات بل نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي قواو ته د امنیت ټینګولو د مسؤلیت سپارلو پروسه سخته کړي. د قدرتمندو رقیبانو له موجودیت سره د حکومت د کابینې توازن به خراب کړي او د غربیانو لپاره د نفوذ د بایللو اندېښنه به زیاته کړي. ګارډین ورځپاڼه وایي چې غربي هیوادونو له ډېر مودې راهیسې استدلال کړی چې افغانستان د سیاسي شخصیتونو پر ځای باید خپل زیربنایي تاسیسات پیاوړي کړي. ګارډین لیکي په دې جریان کې غربي ډیپلوماتان خبرداری ورکوي چې دا دواړه چارواکي له څو کلونو راهیسې د ملي اردو او ملي پولیسو د روزنې مسؤلینو او د لری کېدو سره شایي افغانستان له ستونزو سره مخامخ شي. ورځپاڼه په هلمند کې د برېټانیې د ملکي ماموریت د یوې مسؤلې څرګندونه چې پر ټویټر خپرې شوې دي راخستې دي چې وایي د ملي دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو بې صلاحیت کېدل به د انتقال د پروسې لپاره جدي عواقب ولري. د ګارډین په لیکنه ولسمشر کرزي تر اوسه د دې وزارتونو لپاره څوک جرګې ته نه دی ورمعرف کړي، نو دا دواړه کولای شي چې په میاشتو کار وکړي. بل ورځپاڼه کرشن ساينس مانیټور پر دې مسله لیکي د پاکستان لخوا راکټي حملې له څه مودې راهیسې په ختیځو سیمو په ځانګړي ډول د کونړ د خلکو لپاره دوامدار ستونزه ده. چارواکي اټکل کوي چې په تیرو دوو کلونو کې شاید 3.5 زره پاکستاني راکټ او د هوان ګولۍ یوازې کونړ ته ورمشتل شوي وي. په کونړ کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي په خاطر د تلفاتو دقیق ارقام نسي څرګندېدلی، خو د کونړ چارواکي وایي چې په تیرو څه باندې 4 میاشتو کې په دې راکټي حملو کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 23 زیات زخمیان دي. په کونړ کې لسها او کورنه د پاکستان لوري په راکټي حملو کې ویجاړ شوې دي او تر 0 تنه زیات بې کوره شوې دي. په افغانستان کې د لوړ رتبه چارواکو قتلونه لا هم یو جدي ستونزه ده. کرشن ساينس مانیټور لیکي سره له دې چې سش کال د تیر په مقایسه وضعیت ښه شوی او هر اونۍ د یو لوړ رتبه چارواکي د قتل خبر نه خبريږي، خو دا لا هم یو عمده ستونزه ده. یو شمېر مسؤلین د دې ستونزې پیچلي طبیعت ته په اشاره کې وایي چې د دې وزیرانو برطرفي به زیات اغیزمنه لري. د ولسی جرګې غړی او د پاوډ یو پخوانی منصبدار نقیب الله ورځپاڼې ته ویلي په کونړ کې راکټي حمله او د لوړ رتبه چارواکو پر لپسې قتلونه د هغوی د کنټرول څخه وتلې خبره ده او دا یو سیمه ایزه لوبه ده. ورځپاڼې لیکي د ولسی جرګې زیات غړي د دواړو وزیرانو لری کېدل د حکومت د بیکاره او فاسدو چارواکو په ضد د خپل قدرت څرګندولو بریالي بیلګه ګڼي.
نړیوال ځواکونو چارواکو یو ځل بیا ډاټ سرګن کړ چې افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیګ لړۍ په کامیابۍ سره په مقصد احساس وایي. د ناټو ځواکونو ساز د شمې پرس په دې اړه په کابل کې خبر اعلان ته سرګندونه کړې. تفصیل خان محمد سین څخه خبرو.
په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو چارواکي بیا هم تاکید کوي چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم یو شمېر بهرنۍ ځواکونه په دې هیواد کې پاتې وي. دا د هغو اندېښنو ځواب دی چې ګواکې د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته به افغان ځواکونه یوازې پاتې شي. د ایساف د ځواکونو وایاند جنرال ګونتر کیت د ناټو د ملکی استازي له وایاند سره په یوې ګډه خبري ناشته کې وویل چې افغان ځواکونه به تر 2014 میلادي کال پورې دا وړتیا ومومي چې د ټول هیواد امنیت وساتي. د دا هم وویل چې د افغان هوایی ځواکونو سنبالېدل وخت ته ضرورت لري.
تمه
ده چې د افغانستان هوایی ځواکونه تر 2016 میلادي کال پورې په هیواد کې د عملیاتو چارې پیل کړي. په دې برخه کې د پیلوټانو او تخنیکرانو روزنه ضروري ده. 115 افغان پیلوټانو ته روزنه ورکول کیږي چې عملیاتي چارو ته چمتو شي.
د امنیتي چارو پوهان د هیواد د دفاع لپاره د افغان هوایی ځواکونو سمبالول مهم ګڼي. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز تیرونی د هیواد د هوایی ځواک د پیاوړتیا په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر پلان انتقاد وکړ او ویل چې په پلان کې افغان هوایی ځواکونو ته د هلیکوپټرو او ترانسپورتي تیارو ورکړه په پام کې نیول شوې وه. خو د ایساف ویاند په دې حق لسونه ویل. بلخوا د ناټو د ملکی استازي ویاند دومینیک میدلی افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو سپارل یوه معقوله او غښتلې ستراتیژي وګڼله. د نړیوالو ځواکونو چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د برتانیې د اردو ځینو قمندانانو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو اندېښنه ښودلې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
افغانستان ته لګوندو هیوادونو د راستنیدونکو کډوالو د بهري د غړند کېدو په خپل سیمو کې د هغوی د دایمي مش کېدو د هڅو په ترڅ کې په پاکستان او ایران کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري مسؤلانو په دې ورسېو کې افغانستان سفر کړی او په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له مشر او د راستنیدونکو مهاجرانو له چارو وزیر سره په ګډه له څو هغو سیمو لیدنه کړې چې د سلګونو زره افغان مهاجرانو د مش کېدو لپاره به په نخښه کېږي. په دې اړه تفصیل نور یاس نوري وړاندې کوي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري یو مسؤل وایي چې د افغان مهاجرینو د سیمه ییزې حل لارې د ستراتیژۍ د تطبیق لپاره یو لوړ رتبه هیئت په دې وروستیو کې د افغانستان له یو شمېر هغو سیمو څخه لیدنه وکړه چې د راستنیدونکو کډوالو د میشت کېدو لپاره پنښه شوې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان نادر فرهاد پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په پاکستان او ایران کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري د دفتر رئیسان د کابل د کډوالو د چارو له رئیس او د راستنیدونکو او مهاجرینو د چارو له وزیر سره په ګډه په کابل، ننګرهار، بامیان او هرات کې څو هغه سیمې له نږدې وکتل چې په ازمیختي ډول د نویو راستنیو شوو کډوالو د دایمي اوسېدو لپاره ځانګړي شوې دي. دغه حیات په دې سیمو کې لزای په ځای شو کډوالو او د سیمه ییزو شوراګانو له مشرانو سره د دوی د ستونزو په اړه خبرې وکړې او په یادو سیمو کې یو لړ هغه بنسټیزې پروژې له نږدې وکتلې چې راستنیدونکو کډوالو ته د ژوند کولو د لومړنیو امکاناتو د برابرولو په هدف اپل شوې دي. په کابل کې د یو ان ایس سي آر د دفتر ویان نادر فرهاد وویل د افغان مهاجرینو د سیمه ییز حل لارې د ستراتیژۍ له مخې په افغانستان کې یو شمېر ګڼ مېشتې سیمې د راستنیدونکو مهاجرینو د مېشت کېدو لپاره پنښه شوې دي. د یو ان ایس سي آر د ادارې د فعالیت یوه برخه په افغانستان کې په یو شمېر مشخصو سیمو تمرکز کول دي. دا په 19 ولایتونو کې 8 سیمې دي چې له دې جملې په 22 سیمو کې اوس ازمیختي پروګرامونه پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د احصایې له مخې په تېره یوه لسیزه کې 15.1 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي، خو 2.1 میلیونه افغان مهاجر لا تر اوسه په دغو هیوادونو کې ژوند کوي. ښاغلی فرهاد وویل د تصویب شوې ستراتیژۍ له مخې چې د ایران، پاکستان او افغانستان او یو ان ایس سي آر لخوا ترتیب شوې، په لومړي سر کې هڅه کېږي چې شاوخوا 6 لک افغان مهاجرین بیرته د هغوی اصلي مینو ته ستانه او ورته د معیشت امکانات برابر شي.
ناسا یا د امریکا فضائی تحقیقاتی اداره وایي د مریخ په سطح د خپل فضائی دستګاه سیګنال یا اشاره ترلاسه کړې ده. دغه دستګاه کیوراسټی نومیږي. کیوراسټی په فضا کې د سلګونو میلیونو کیلومتره واټن له طی کولو وروسته وړ مشپه د مریخ په سطح کېناستله او مځک ته تصویرونه راولېږل. د ازادي راډیو د مرکز د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو رپورټ لیکلی چې مهم ټکي فرهیواد وړاندې کوي.
د کیوریاسټی دستګاه د کنټرول ادارې د امریکا په لاس انجلس ایالت کې په ډېره خوشحالي وویل
ناستا تایید شوه، موږ په مریخ کې سلامت او په امن کې.
دغه دستګاه به په څو اونیو کې عیاره او وڅېړل سي څو د مریخ پر سطح خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د کیوریاسټی دستګاه به په راتلونکو 2 کلونو کې د مریخ له سطحې نمونې راټولې کړي و به څېړي چې د مریخ په سیاره کې ژوند و. د امریکا د فضائی تحقیقاتی ادارې رئیس چارلز بولن د مریخ پر سطح د کیوراسیټي دستګاه د راکښته کېدو وروسته خبري اعلان وویل.
Today, right now, the wheels of curiosity have begun to blaze the trail.
نن او په همدې شیبه د کیوریسټي څرخونه د مریخ پر سطح باندې په حرکت کې دي او د انسانانو د قدمونو آثار پر ځای پرې دي. د کیوریسټي دستګاه تر ټولو پرمختللې دستګاه ده چې همدا اوس په سری سیارې کې ده. دغه دستګاه به هڅه وکړي چې د هغو پوښتنو ځوابونه پیدا کړي چې له مودو راهیسې د انسانانو ذهنونه مشغول ساتلي دي. دا پوښتنه چې آیا په سری سیارې کې ژوند شته که نه، او آیا په راتلونکي وخت کې به هلته د ژوند امکانات وي او که
نه.
په فضایي عملیاتو کې د مځکې پر سر د کیوریاسیټي دستګاه کښېناستل تر ټولو ستونزمن کار و. دا دستګاه لوی حجم او یو ټن وزن لري. تر ډیره د یوه مصنوعي انسان په شکل فعالیت کوي. د مریخ پر سطح باندې کښېناستل اسانه کار نه دی. د 1980 میلسیزې راهیسې ډیرو هیوادونو څو ځلې هڅه کړې ده چې د مریخ پر مخ کښېني، خو د دوی هڅې په سلو کې 50 ناکامه سوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر مریخ باندې د کیوریاسیټي ناسته وستایله او دغه لاسته راوړنه یې د ټکنالوژي یو تاریخي شاهکار وګڼه. کیوریاسیټي مریخ ته تر رسېدو وړاندې 8 میاشتې په فضا کې 560 میلیونه کیلومتره فاصله طی کړه. د مریخ پر سطحې د معلوماتو لاسته راوړلو ساینسي پروژې باندې 2.5 میلیارد ډالر لګښت اټکل سوی دی. که څه هم ناسا یا د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره د حکومت د عمومي بودیجې د کمښت له کبله ډېره زیانمنه سوې ده او په دې وروستیو کې یې فضا ته د تګ راتګ یا د شټل 3 کلن پروګرام بند کړی دی. خو د مریخ پر سطحې د کیوریاسیټي دستګاه کښېناستل د دغې ادارې لپاره یو لوی بریالیتوب ګڼل کیږي.
د ژوند رنګونه
مهرباني نوم به راته وایه.
بلې، زما نوم اجي سید احمد دی او د کندهار د ښار اوسېدونکی یم. د درهمې نه یې د تور سره د کوڅې.
ستاسو ډېر یو نازکه او ډېر یو ظریفه غاړه ده. دا راته وایاست چې په کندهار کې څو ډوله غاړې جوړېږي؟
په کندهار کې څلور قسمه یخنونه وایمه یا درته غاړې درته وایمه په ما خپله حساب باندې. یو قسمه شهبازي غاړې جوړېږي چې خالي تو کو شهبازي کنه، دا دی یو. بل خالي پټۍ په منځ کې چې خالي پټۍ کنه او رسونه ورسره ای اولا مثال د غټکی غاړې د کیچا تیزنو کې او سیده راځي او قیمتونه ډېر مخکې تللی دي او ځکه چې بهر ملکو ته دازي خصوصا عرفاته. په دې خاطر باندې هر غاړه د غټکی غاړې چې دي دا تقریبا در 300 ډالر پورې در 400 ډالر پورې اتا داسې غاړې چې 200-250 خالي و چې مزوري ځنی اخلي. دا ډکه غاړه چې ده دا په و میاشي جوړیږي.
اج صاحب، دا عام خلک کوي؟ هر څوک کولای شي که ځینې خاص کسان لري څوک کوي دا کاروبار؟
البته دا دوکانونه هم لري او پرمایشتي مثلا دا دغه کوي چې هلته پرمایشتونه ورکړي، خصوصا دا په اطرافو کې. دا د اطرافو خلک لکه د ارغنده ولسوالۍ شوه، د پنجوایي ولسوالۍ سوله، او داسې مثال د یخ کاري سیمه سوله، داسې د کرزو بالا کر سیمه سوله. نو په دغو منطقو کې دغه کارګران یې ناستې دي. دغه دوکانداران هم غوته غاړې وروړي په 3000، په 4000، په 5000 دغسې په مزدوري باندې غاړې در غاړې پارک دی. سره کم نقشه ورته راوړي، نقشې رقم رقم دي. اکثر په چاپ باندې دغه کیږي چې دغه چاپ درو کار کوي باندې، او اکثر به په تار دي، په تار په حساب باندې چې تارونه شمیري او بس تک باسي چې وسونو سرمایدار ته دا چې صفات اسول غریبانان نه سي اچولای. یعنی غریب سړی وسه نه کیږي ورته. یو مزري چې دی اته زر رسول نو غریب سړی در وسه قتیره ده. نو صدرونه جدا د وجو پټوان دام رواج دي.
تر کومه سیمه پوری د قندار دوخت رواج ده خلګي اغوندي؟
یعنی دا قدر ته وایم اوس په دنړی په ساته باندې درته وایم چم رواج دی. وړي په ټول افغانستان کې اوس رواج دی، بیخي مطلق رواج سوی دی نن سبا. خو کنسم نن سبا د انټر کمپیوټرې پر راووتلې، خو بیا هم پر دوی کم تاثیر نه دی کړی. اول د لاس کار او هغه د ماشین کار دا ډېر تفاوت لري.
په ښار کې هلته په کندهار کې په کومه ساحه کې دا خرڅي؟
دا د 400 چوک ورته وایي، د بانا سرای دی، د بانا د مارکیټ په نامه د هندوانو سرای و. نو همدغه سابقه ځای دی اوس هم هملته خرڅېږي چې زما په یاد یې وپیدا. همدغه د بانا سرای دی، بل ځای نشته وپیدا.
په دې سرای کې به څومره دوکانداران دا کاروبار کوي؟
تقریبا په دغه سرای کې وپیدا 300-400 دوکانه دي.
تر ټولو ګران بیه غاړه په څو یې په کندهار؟
دا تقریبا په 40000 افغانۍ.
ارزان بیه؟
ارزان بیه نه، تقریبا په 15000.
دغه تارونه چې دوی ورنه استفاده کوي دا کوم تارونه دي؟
دا ابریشمي تارونه دي.
کور مدانه
قربان بسم الله سب تشکر.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ د ازادي راډیو ډاٹ کام په پانه کې د نړۍ افغانستان خبرونه او مهم رپورټونه هم اوریدلی شئ او همې لوستلی شئ.